آغاگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر منوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو د ماښامنۍ خبرونې په پیل کې په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
طالبانو د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اوربند وړاندیز رد کړ. د فرانسې د تیلو یو غټ شرکت په ایران کې خپل قرارداد فسخ کړ، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي زر به افغانستان ته سفر وکړي.
د خبرونې اوریدو ته مو ځان او شب آشنا هرکلی وایم. نن د دوشنبه ورځ د اسد میاشتې 28مه د 2013 کال د اگست میاشتې له 6مې سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. د افغانستان حکومت وایي د طالبانو سره اوربند تر اوسه نه دی نافذ شوی.
په تقریبا 45 ولایتو کې عملیاتونه نن هم شوي دي او بیګا شپه هم شوي دي.
طالبانو په کندوز کې د برمته شو مسافرو دوه نوي تنه خوشی کړی دي.
نوی کسا دی اغوی لیا سارت تر اوتی دی او شپاک دیرس کسا دی اغوی پر سارت کی دی وستیلن.
دران موریدون که دا او نور نلیوال او سیمیز رپورتونا لگ رو ساوری. خو او سر تا اشق الله رحیمزی دی سات پور خبرو نوی.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولند خبرونه اوري. امریکا وایي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په مستقیمو خبرو کې همکاري ته چمتو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په لوی اختر کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا د اوربند د اعلان هرکلی وکړ، او زیاته کړه چې د اوربند دا پلان د سولې لپاره د افغان ولس غوښتنې ته ښکاره ځواب دی. ښاغلی پمپیو همدارنګه وویل چې د سولې د خبرو لپاره هیڅ خنډ نشته، او امریکا چمتو ده چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ په مخامخ خبرو کې همکاري وکړي. په همدې حال کې د طالبانو دوه قومندانانو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اوربند وړاندیز رد کړی دی، او ویلي دی چې د اوربند کول په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره مرسته کول دي. د حکومت یو چارواکي هم د رویټرز خبري ایجنسی ویلي دی چې که طالبان اوربند ونه کړي د افغانستان د امنیتي ځواکونو عملیات به بیا پیل شي. روسي د افغانستان د سولې نړیوالو مذاکراتو ته تیاری نیولی دی چې ټاکل شوی په راتلونکو دوه اونیو کې په مسکو کې وشي، او طالبانو ته هم بلنه ورکړې ده چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان په چارو کې د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې د انټرفاکس خبري ایجنسی ته ویلي دی چې دا غونډه به د سپتمبر په 4مه وشي. ښاغلی کابلوف دا غونډه په افغانستان کې د ملي پخلاینې د بهیر لپاره یو چوکاټ وګڼه، او ویل چې د طالبانو استازي هم د غونډې ته بلل شوی دی. د فرانسې د تیلو تر ټولو ستر شرکت په ایران کې د 50 میلیارډ ډالرو په ارزښت قرارداد په رسمي ډول فسخ کړی دی او د دې هیواد نه ووته. قرارداد د 60 کلونو د پاره و، او د ټوټل کمپنۍ د ایران په جنوبي برخه کې د طبي غازو فابریکه جوړوله. د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګنه ویلی دی چې د ټوټل کمپنۍ د قرارداد په ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو نه وروسته فسخ کړ. ښاغلی زنګنه ویلی دی کوښښ کوي چې د کومبل شرکت سره قرارداد وکړي، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. ایران د همدې میاشتې په سر کې ویلی و د چین یو دولتي شرکت د دې پروژې 80% کې برخه اخیستې ده. په لومړي سر کې د چین برخه یوازې 10% کې وه. په خپله د ټوټل شرکت تر اوسه په دې هکله تبصره نه ده کړې. د پاکستان د نوي حکومت د کابینې غړو نن د وفاداری لوړه وکړه. کابینه ټول 21 غړي لري، او د جمهور رئیس ممنون حسین لخوا ورته ملک ته د وفاداری لوړه ورکړ شوه. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشی وایي په دې خبر ده چې د پاکستان بهرنی پالیسۍ د کومو ستونزو سره مخ ده، او ژمنه وکړه چې په بهرنۍ تګلارې کې به اصلاحات راولي. ښاغلی قریشی وویل چې پاکستان په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي، او زیاته کړه چې د پاکستان آینده د افغانستان د سولې سره تړلې ده. د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل چې ډېر زر به کابل ته سفر وکړي.
هغه
ویل کابل ته د دې پیغام سره ځي چې دواړه هیوادونه باید د یو بل ستونزو په حل کولو کې مرسته وکړي. خاغلی قریشی ویل چې د امریکا سره داسې دوه اړخیزې اړیکې غواړي چې د اعتبار او درناوي پر اساس وي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. په ترکیه کې د امریکا په سفارت ډزې شوې دي، خو څوک پکې ژوبل شوي نه دي. د امریکا سفارت ویلې دي چې ډزې نن سهار وختي د یو موټر نه شوې دي. په راپور کې ویل شوي چې ډزې د سفارت په دروازې شوي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د برید د کولو ادعا نه ده کړې، خو د دې نه معلومیږي چې د امریکا او ترکیې ترمنځ سیاسي جنجال مخ په زیاتېدو دی. په ترکیه کې د امریکا د سفارت یو ویان ډیوډ ګاینر ویلې دي چې د پیښې په باره کې تحقیقات روان دي. ښاغلي ګاینر د ترکیې پولیسو نه مننه وکړله چې په خپل وخت ځانونه د پیښې ځای ته ورسول. د ترکیې د کورنۍ چارو وزارت هم ویلي دي چې پولیس او استخبارات د مشکوک موټر پسې ګرځي او په دې ټینګار وکړ چې د ټولو هغو کسانو سره به حساب کتاب کیږي چې په پیښه کې مسؤل وګڼل شي. د روسي پاوز د 1971 کال را په دې خوا تر ټولو د سترو پوځي تمریناتو لپاره تیاری نیسي. د روسي د دفاع وزیر سرګي شویګو ویلي دي چې دا نظامی تمرینات به 15 ورځې وي او بل میاشت پیل کیږي. په تمریناتو کې چین او منګولیا هم ګډون لري. ښاغلی شویګو ویلي دي چې په تمریناتو کې به د روسي پاوز، هوایی قوه او بحري قطعات برخه ولري. دا تمرینات د روسي د سایبریا او ختیځه برخه کې ترسره کیږي. روسي هم دا ډول تمرینات په 1971 کې کړی ول. او وروستی خبر دا چې د امریکا جمهور رئیس وایي د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسي د لاسوهنو په حق له تحقیقات ملي رسوایی ده. دغه تحقیقات خاص استازی رابرټ مولر کوي. ښاغلی ترامپ ویلي دي رابرټ مولر چې دغه تحقیقات کوي داسې یو شخص دی چې د ستونزو پسې ګرځي. ښاغلی مولر غواړي معلومه کړي چې آیا د ښاغلي ترامپ د انتخاباتو د ټیم کوم غړي د روسیې سره د انتخاباتو پر وخت لاس درلود او کنه. مولر دا هم غواړي معلومه کړي چې په خپله ترامپ خو به د تحقیقاتو په مخ کې خنډ نه وي جوړ کړی. جمهور رئیس ترامپ وویل چې رابرټ مولر بې اعتباره او رسوا شخص دی. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مکه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه تا. یو شمیر هیوادونو د طالبان سره د حکومت د اوربند هر کله کړي. په دې اړه درته رپورټ لرو لک روسي اوري، خو تر دې مخکې په همدې اړه درته بل رپورټ لرو. د افغانستان حکومت وایي اوربند نافذ نه دی، ځکه چې طالبانو د اوربند غوښتنه منلې نه ده. افغان چارواکي وایي چې په 15 ولایتونو کې پوځي عملیات شوي دي. پخوانی طالب مشران وایي چې وسله وال طالبان به رسما اوربند اعلان نه کړي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غک د خبریال رحیم ګل ساروان پر رپورټ کې اوري.
که څه هم ولسمشر غنی تیر ورځ د دریو میاشتو لپاره سرلنن اوربند اعلان کړ، خو حکومت وایي چې دا اوربند په لومړي ورځ تر اوسه نه دی عملي شوی. افغان ځواکونو په 15 ولایتونو کې خپل عملیاتونه کړي دي. د ولسمشر غنی ویان هارون چخان سوری وایي که طالبان اوربند ونه کړي، حکومت هم اوربند نه کوي.
غیر رسمي او یا په بعضو منطقو کې اعلان د آتشپس معنی د دو جانبه آتشپس نه لري، او هغه آتشپس د افغانستان د حکومت د تصمیم پر اساس چې په مشورو د مختلف اقشار سره سوی دی په هغه کې نه راځي. عملیات و ټول تامر سوی تر څو چې اعلان نه شي عملیات جریان لري. بلې، او په تقریبا 4-5 ولایتو کې عملیاتونه نن هم سوی دي او بیګاش پم سوی دي.
د ولسمشر ویان وایي چې حکومت د طالبانو د هغو زندانیانو چې خوشي کړی لیست غوښتی دی.
هیڅ ډول شی اوس نشته یا تعداد چې بندیان راه کیږي یا ایله کیږي. د افغانستان حکومت د طالبانو څخه لیست غوښتی دی چې تاسو خپل لیست راکړئ. بعد هغه د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو خصوصا لوی سرمالي به دا لیست ګوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی 13 ورځ د عرفی له ورځې تر میلاد النبی مشروط اوربند اعلان کړ. دا اوربند ځینو هیوادونو د هرکلی وړو. خو د طالبانو پخوانی غړی مولوی اکبر اغا وایي چې ښایي طالبان 4 یا 5 ورځې اوربند وکړي خو اعلان نه کړي.
د دوی د خبرې مطابق دوی وایي چې طالبان به اوربند زما فکر باندې وکړي د 4-5 ورځې لپاره، خو البته دوی ویلی سم چې اعلان به نه کړي. زما خپل تحلیل داشتي.
حکومت د اوربند لپاره کمیسون هم ټاکلی. ملي دفاع وزارت وایي دا اوربند به د تیر اوربند سره په تفاوت کې وي.
که چېرې د طالبان غواړي ښارونو ته ننوځي، د ښار په کمربندونو کې به دوی خپلې وسلې کمیسون ته او راجستر کوي، هغه به سپاري او له هغې وروسته به دوی داخلیږي. نه بیرغ داخله ولی شي او نه وسله داخله ولی شي.
د اوربند خبرې په داس حال کې کیږي چې عام خلک د لوی اختر د منځون لپاره تیاری نیسي. سبا چې د لوی اختر لومړی ورځ ده، عام خلک وایي چې تمه د تیر اختر غونډې له اوربند لري.
اوربند خو اعلان شوی د دولت د خوانه افتای دی وکړي چې مخالف خوانه هم د اوربند اعلان شي، او لکه څنګه چې موږ کوشنه اختر درلودلو په سوله او په آرامۍ کې لوی اختر هم همداسې تیر شي.
تیر کوچنی اختر کې درې ورځې دواړو لورو اوربن اعلان کړی وو، عامو خلکو د کوچنی اختر له اوربن په پراخه کچه هرکلی کړی وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان حکومت ویلي وسله والو طالبانو نه د حکومت سره د دې ډلې د بندیانو د نمونو لست غوښته دی. په دې اکلا درته رپورټ لرو له ګروسه یې اوري. یو شمیر هیوادونو د طالبانو سره د حکومت د اوربند هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي واشنگتن چمتو دی چې د سولې په کار کې له کابل سره مرسته وکړي. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د اوربند د اعلان هرکلی وکړ او ویل امریکا د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمن د سولې د خبرو سره همکاري ته تیار ده.
امریکا د افغانستان ولسمشر غنی له خوا طالبانو ته د اوربند د مشروط وړاندیز هرکلی کوي. دا د افغانانو د سولې د خواهش سره سم عمل دی.
جمهور رئیس اشرف غنی ویل سر لنن دوشنبه ورځ په دې شرط درې میاشتنه اوربن اعلانې چې طالبان هم اوربن وکي.
بار دیگر سر از فردا دوشنبه که روز عرفه است تا روز میلاد نبی مشروط بر این که طالبان نیز در این ایام خجسته آتش بس را اعلام و رعایت نمایند و یا تا هر مدت که طالبان بان متحد باشند آتش بس را اعلان میکنند.
طالبانو تر اوسه د نوی اوربن پاړه څنی دی ویلي، خو د یکشنبه په ورځ په اعلامیه کې خبر ورکو چې ګنشمیر بندیان به خوشی کی.
د اسلامي امارت په زندانونو کې د دښمن هغه اسیران به چې د خلاصون پر شرایطو برابر وي مشخص او له زندان څخه آزاد کړي.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشی نن ویل چې د خپلو گاونډیانو افغانستان او هند سره د امن ډکه اړیکه غواړي.
والم د افغانستان خلکو ته وایم چې موږ یو بل ته ضرورت لرو. موږ باید د یو بل ملاتړ وکړو. موږ نه یوازې باید د یو بل ستونزې درک کړو، بلکې د حل لاره ورته ولټو او د خپلو ستونزو د حل لارې چارې په دوه اړخیزو خبرو پیدا کولی شو.
د طالبانو سره په تازه نښتو کې افغان قواو خبر ورکو چې نن دوشنبه په قندس ولایت کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د هغو ماشومانو او ښځو په ګډون 150 کسان آزاد کړل چې نن سار وختي طالبانو یرغمل کړی وو. او روسیې نن دوشنبه ویل دوی د افغانستان په اړه د سولې د نړیوالو خبرو لپاره تیاری نیسي او د سپتمبر په 4مې غونډې ته یې طالبان هم وربللی دي. د انټرفاکس خبری اژانس په کابل کې د روسیې د سفیر زمیر کابلوف په وینا لیکلی چې روسیا هیلمند ده که طالبان د افغان دولت د ملي پخلاینې د پروسې پیل کېدو لپاره مثبت ځواب ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان حکومت ویل وسله والو طالبانو نه د حکومت سره د دې ډلې د بندیانو د نمونو لست غوښتی ترڅو د هغوی په خوشی کولو غور وشي. په دې اړه نور تفصیل د ممتاز بهیر په رپورټ کې اوري.
د افغانستان حکومت له وسله والو طالبانو سره د مشروط اوربند کولو د اعلان ترڅنګ له دغې ډلې څخه د بندي طالبانو د نمونو لست غوښتی دی. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان محمد هارون چیخانسوری د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې تر اوسه حکومت یو طالب زندانی هم خوشی کړی نه دی، خو د هغوی د آزادولو پر سر بحثونه روان دي. د ښاغلي چیخانسوری پر وینا چې حکومت د باور د فضا د رامنځته کولو لپاره دغه اقدام کړی دی.
هیڅ ډول شی اوس نسته یا تعداد چې بندیان راکېږي یا الکېږي. د افغانستان حکومت د طالبانو څخه لست غوښتی دی چې تاسو خپل لست راکړئ. بعد هغه د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه خصوصا لوی سرمالي به دا لست ګوري او په هغه کټګوري او بخښونه کې چې د افغانستان حکومت قوانین اجازه ورکوي چې بعضې بندیان لاسي او هغه د افغانستان امنیت ته خطر نه وي په هغوی باندې به غور کېږي.
وسله والو طالبانو هم تېره ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې له دغې ډلې سره د اسیرانو د بیرته خوشي کولو پر سر غور کوي او د دوشنبه په ورځ به پر شرایطو برابر یو شمېر بندیان آزاد کړي. د وسلوالو طالبانو یو پخوانی چارواکي اکبر اغا امریکا غږ آشنا ته وویل چې وسلوالو طالبانو هم د ښه نیت ښودلو لپاره د یو شمیر بندیانو د خوشي کولو پریکړه کړې ده.
طالبانو د حسن نیت په وجه باندې یا د ملت د خوشاله کېدو په وجه باندې تاسو خبر یاست چې نن بندیان دوی لیست یې لري او په سلګونو بندیان دوی لکه نو دا هم یو برخه د دې د چلی د دې ملک سره یا د دې خلکو سره هغه رحم لري او هغه شفقت لري او د شنیت لپاره دا کار کوي.
خود افغانستان د جمهوریت ریاست ویان د طالبانو دغه اقدام ته په اشاره ویل طالبان باید د افغان حکومت د لیست پر بنسټ بندیان خوشی کړي.
دوی هم چې ویلامه اور کړی چې بندیان خوشی کړي هغه کوم د افغانستان د حکومت موقف ده تر څو چې مجلس نه ور کړی دوی کوم بندیان خوشی کړي یا هغه د اسیران د حکومت دی ور سره کنه دي.
د هغه پر وینا په دغه پروسه کې به افغان حکومت هغه طالب بندیان چې ناروغ او زاړه دي او یا د حبس موده یې پوره شوی وي له زندان څخه خوشی کړي. خو ښاغلی چخانسوري ټینګار وکړ چې د حکومت د پریکړې پر بنسټ په دغه پروسه کې د طالبانو د رهبرۍ د کچې غړي شامل نه دي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د بندیانو د لز تبادله کولو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې تیره ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د عرفې له ورځې څخه نیولې د اسلام د پیغمبر د میلاد تر ورځې پورې چې پوره درې میاشتې کیږي له طالبانو سره مشروط اوربند اعلان کړ. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د اوربند په وړاندې خپل رسمي دریز نه دی سرګند کړی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په کندز کې وسلوالو طالبانو د مسافر د سورلۍ درې بسونو کې سپاره مسافر یرغمل کړي وو. طالبانو شپږ دیرش تنه له ځان سره ساتلي او دوه نوي تنه مازیګر ناوخته بیرته خوشي کړي دي. نور تفصیل د سیمینا د امریکا غږ د خبریال ګلرحیم نیازمن پر رپورټ کې اوري.
نن دوشنبه سهار وختي وسلوالو طالبانو د قندوز خان آباد ترمنځ د نیکپای په سیمه کې درې لویو بسونو کې سپاره مسافر برمته کړي وو. د چارواکو د معلوماتو له مخې د دغو برمته شوو مسافرو شمیر 128 تنو ته رسیده. وسلوال طالبان د قندوز خان آباد له لوی لارې څخه په داسې حال کې په درې لویو بسونو کې سپاره مسافر کوزوي چې سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده او مسافر هڅه کوي چې د اختر د لمانځلو لپاره ځانونه کورونو ته ورسوي. د خان آباد ولسوال حیات الله میری امریکا غږ ته وویل چې دغه لوی بسونه له کابل څخه د بدخشان او تخار پر لور روانو چې د نیکپای په سیمه کې وسلوالو نیولي او له مسافرو سره یې بیولي دي. مازیګر ناوخته د خان آباد ولسوال د دغو مسافرو لړلې څخه د دوه نوي تنو د خوشی کېدو خبر ورکړ. د خان آباد ولسوال حیات الله میری د دغو مسافرو د خوشی کېدو په اړه وایي
دا موټر را خوشی کړي او څنګه سره ځان سره کړي دا اوس لیست تر کو وو سره خان آباد کې زموږ سره هم دلته مجمع د نوي کسا د هغه له سره تر اوتی دي او پاک ډیر کسا د هغه په سره کې دي وسلن دوی کې دي تذکيره نه درلودل په موږ تاسو نه تر کړی
هغه وایي چې د دغو مسافرو له ډلې څخه یې شپږ دیرش تنه وسلوالو طالبانو له ځان سره برمته ساتلي دي. نوموړی زیاتوي چې په مسافرو کې درې ښځې هم وي چې هغه یې له نورو مسافرو مخکې خوشې کړې وي. خو د کورنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار بهار مهر امریکا غږ آشنا ته ویلي چې طالبانو 138 تنه مسافر خوشی کړي دي. خو د قندوز چارواکي په دریو بسونو کې د سپرو مسافرو شمیر 128 تنه یادوي. د سیمې یو تن عیني شاهد د دغو مسافرو د خلاصون لپاره د پولیسو د عملیاتو په اړه داسې وایي.
دالت سبعي وخت کې خلکو ویلي اله وخونه واقع کول راوتښتېد هغه د ټانګونه راغله جنګ ما ویل څنګه چل دوه هغه بیولي دي سدوسي طالبانو بیولي دي یا جنګ کېږي دولت دي هغه راخوشه کوي یا کې دولت راغی لاړه جنګ وکړه هغه هم لاسته چې را نوړه بېرته راووتل.
د قندوز اوسیدونکي هم د دغه ولایت له امنیتي اوضاع اندېښمن دي. دوی وایي چې د دغه ولایت څخه ټولې وتلې لارې د مسافرو لپاره خطرناکې دي.
د کندوز تخار کندوز کابل دا ټولې لوی لارې چې دي ډېرې زیاتې ناامنه دي. په دغه لارو کې چې هر لحظه وسلوال مخالفینو غواړي راوتلی شي.
د کندوز لوی لارو وضعیت ډېر خراب ده. د نن درې لوی موټر مسافر بری موټرونه سل نفر نه ډېرې مسافرین ویولي ځان سره نو دا ډېر د اندېښنې ځای ده. موږ د کندوز سدونکو دا
او کوم کسان چې په کندوز کې اوسېږي دا د مجبوریت په لحاظ باندې د ولایت په پراسه دي کسوک د دې امکانات لري چې د ولایت څخه د خپل خپل پکې کینو یو دغه همدلته ندري یعنی یو شپه همدلته نه کوي د کندوز لوی لارې کوي چې د شیرخان بندر د تخار ولایت د کابل د چې کوم دا یو هم چې د ډاډ وړ نه دي امنیتي وضعیت ښه نه ده په هر وخت کې مخالفین راوځي مسافرین کته کوي چې نن پیخه هو یو مثال ده او اکثره وخت په دغه لارو باندې جګړې کیږي یعنی کله چې په لارو باندې زو بل د ولایت ته سفر کوو که چې کله د امنیتي ځواکونو یو موټر زمونږ څنګ ته رانږدې شو نو په هر لحظه به په زړه کې دا شی تېرېږي چې اوس به په دغو موټرونو باندې برید کیږي یا په دغه کاروان باندې به برید کیږي
دا لومړی ځل نه دی چې وسلوال طالبان په بسونو کې سپاره مسافر یرغمل کوي بلکې مخکې تر دې هم څو ځل ورته پیښې رامنځته شوي دي ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 FM 3.5 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
څومره غږ د واشنگټن د سټډیو ناوري د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وی څلور مخالف هیوادونه به د امریکا په راتلونکو ټاکنو کې د مداخله کوخه خوږي بولټن په بیت المقدس کې د اسرائیلو له صدر اعظم سره د ایران پر مسایلو هم خبرې کړې دي نور تفصیل د امریکا غږ د همکار نسیم ستانیزی پر پورت کې اوري
د متحدو ایالاتو د استخباراتو د ادارو مشترک رپورت روسیا په دې تورونه کړی ده چې د 2014 کال په انتخاباتو کې د امریکا پر رای ورکوونکو باندې د اغیزو کولو هڅه کړې ده د استخباراتو ارزونې وایي چې د سږ کال د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې هم دې ته ورته اندېښنې موجودې دي
زموږ توجه دلته په دې باندې ده چې د امریکا خلکو ته ووایو چې موږ دا خطر پیژندلی دی واقعي خطر دی او دوام لري موږ په خپل قدرت کې له هر څه نه ګټه اخلو چې داسې مشروع انتخابات وشي چې د امریکا خلک پرې باور وکړی شي
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن درې نور بهرني قدرتونه هم په دې تورن کړل چې ښایي د 2013 کال د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې مداخله وکړي
زه په غوسه توګه ویلی شم چې د چینایانو د مداخلې په اړه د ملي امنیت اندېښنه په کافي اندازه شته ده همدارنګه د ایران او شمالي کوریا د مداخلې اندېښنې هم شته دي
په همدې ترڅ کې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ته په بیت المقدس کې وویل چې د امریکا لپاره زخت ډیره مهمه ده چې ایران هیڅکله داسې اټومي وسلې ترلاسه نه کړی شي چې د استعمالولو قابلیت ولري
همدا علت دی چې ولسمشر ټرمپ له دې بدې او ناوړه معاملې نه ووت همدا علت دی چې هغه پر ایران اقتصادي بندیزونه بیا ولګول موږ په اروپا کې له خپلو ملګرو سره خبرې کوو چې په دې ضرورت یې قانع کړو چې د ایران د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو پروګرام په تړاو پیاوړي ګامونه اوچت کړي
د شنبې په ورځ د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ټویټ کې ولیکل ټول احمقان چې په دې اړه ډیر فکری تمرکز لري یوې ځې روسیا څاري په کار د هغوی بلې خواته یعنی چین ته هم وګورو
زما ترجیحات د دې څو د خبره یقیني کړم چې لخپل بشپړ قابلیت نه کار واخلو چې نه یوازې انتخابات وساتو بلکې هغه سیستمونه چې په امریکا کې د لاسوهنو امکانات پکې موجود وي هغه هم خوندي وساتو
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي دای به په انتخاباتو کې د مداخله مسله بیا هم د روسیې له استازي سره د دې اونۍ په اخر کې د جنیو په ملاقات کې راپور تکړي
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي او ردلې مهروي
او دا هم د روان خبرونه وروسته رپورت د فرا ولایت د امیرختیا رئیس وی د دې ولایت په نام نه ولسوالیو کې ځنې وسلوال طالبان د پولیو واکسین د تطبیق مخنیوي کوي چې له امله یو شمیر ماشومان ته په سمه توګه واکسین نه رسول کیږي هغه ځکه چې که څه هم وسلوال طالبان په مستقیمه توګه د پولیو واکسین سره مخالفت نه کوي خو ځنې واکسیناتورانو ته اجازه نه ورکوي چې پولیو واکسین په معیاري توګه پلی کړي نور تفصیل د امریکا غاک د همکار خوشحال زلان پر رپورت کې اوري
دی فراسی میز روختیای چارواکی د دی ولایت په نام نو ولسوالی کې دی پولیو یا د ماشومانو دی ګزان واکسین په کمپاینونو کې دی وسلوالو طالبانو لاس وهنه دی اندیشنې وړګنی. د فرادی امیر روختیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شیخ وای ډیری وختونه دی دولت وسلوال مخالفین خپل کسان چې غیر مسلکی دی دی واکسین کوونکو په توګه ګماري او یا هم په معیاري توګه دی پولیو واکسین د پلي کولو مخه نیسي چې هر ځل یو زیات شمیر ماشومان دی پولیو له واکسین څخه بی برخې پاتېږي.
دوی خپل شرایط مشته وړاندې کوي، کوشش کوي چې پروګرام خپل په قیمت کې وساتي، یعنی پروګرام نه پروژه په شکل د مستقلانه هلته عمل وکړي. پر مثال مشته وایي چې اوس کور پر کور متطبیقوي، یا مشته پیشنهاد کوي چې وروره نفر مشت سیسته معرفي کړو، کوردیناتور، سوپروایزر یا مبلغ یا سوپروایزر د مبلغینو. وخت چې دا نیمګړتیا پروګرام تطبیق شو طبعاً هغه کس چې دی معرفي کوي زیاتر هغه خبره مني، زموږ خبره نه مني.
خو د فرا مدني فعالین د جګړې لشکې لوغاړو څخه غواړي چې ګزن واکسین ته سیاسي بڼه ورنه کړي. د دې ولایت یو تن مدني فعال نسیم مینوال وایي پولیو واکسین یوازې د ګزن له خطرناکې ناروغۍ څخه د ماشومانو د ژغورنې لپاره دی چې په حکومت او یا هم کوم سیاسي جریان پورې تړاو نه لري. هغه له طالبانو څخه غواړي چې د پولیو واکسین کمپاین ته خنډ نه شي.
کله چې یو ماشوم په دې مرضی اخته سي نو هغه د همیشه لپاره بیا په فلج اخته کیږي. نو د پولیو موضوع چې دا نه دولت پورې اړه لري او نه هغه غیر دولتي گروه پوری ده، بلکه یو پروگرام دی. دا هیله لرم چې ټول هغه کورنۍ چې ماشومان لري باید هغه ته دا واکسین ورکړي.
په همدې حال کې قومي مشران په کلیو باندو کې د مخورو شخصیتونو څخه غوښتنه کوي چې ماشومانو ته د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې مرسته وکړي. قومي مشر استاد امید الله خان ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو مخنیوي د اسلام مبارک دین له نظره لویا ګناه ګڼي او دی واکسین کوونکو سره دی مخاورو کسانو دی همکاری غشتون کی دی.
زما غشتنه، زما ورندیز، زما پیشنهاد، زما آواز، او زما غشتنه خپل د ټولو مشرانو سپینجرو علما کرامو څخه دی چې دغه موضوع دی نه سیاسي کی او خپل د ماشومانو حیات دی متوجي وسی، د دوی صحت دی متوجي وسی.
څو کال وړاندې دی فرا په نام نو ولسوالۍ کې دی امنیتي ګواښونو له امله دی پولیو پیښې رامنځته شوې وي چې اوس په دې ولایت کې تر یوه حده دی ماشومانو دی ګزن ویروس مخه نیول شوې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اورئ. امریکا د وای د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ په مستقیمو خبرو کې همکاري ته چمتو ده. په همدې حال کې د طالبانو دوه قومندانانو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اوربند وړاندیز رد کړ او ویلي دي چې د اوربند کول په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره مرسته کوي. روسي د افغانستان د سولې نړیوالو مذاکراتو ته تیاری نیولې چې ټاکل شوی په راتلونکو دوه اونۍ کې په مسکو کې وشي او طالبانو ته هم بلنه ورکړې ده چې برخه پکې واخلي. د فرانسې د تیلو تر ټولو ستر شرکت په ایران کې د 5 میلیارډ ډالرو په ارزښت قرارداد په رسمي ډول فسخه کړ او د دې هیواد نه ووت. قرارداد د شلو کالونو لپاره وو او د ټوټل کمپنۍ د ایران په جنوبی برخه کې د طبي غازو فابریکه جوړوله. د پاکستان د نوي حکومت د کابینې غړو نن د وفاداری لوړه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو نوي وزیر شاه محمود قریشي ویلي دی په دې خبر دی چې د پاکستان بهرنۍ پالیسي د کوم سن سره مخته او ژمنه وکړه چې په بهرنۍ تګلارې کې به اصلاحات راولي. ښاغلی قریشي ویل پاکستان په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي او زیاته کړه چې د پاکستان آینده د افغانستان د سولې سره تړلې ده. په ترکیه کې د امریکا په سفارت ډز شوي دي خو څوک پکې ژوبل شوي نه دي. د امریکا جمهور رئیس وایي د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په هکله تحقیقات ملي رسوایي ده. دغه تحقیقات خاص استازی رابرټ مولر کوي او د روسیې پوځ د 1901 کال را په دې خوا تر ټولو د سترو پوځي تمریناتو لپاره تیاری نیسي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي دی چې دا نظامي تمرینات به 15 ورځې وي او بله میاشت پیل کیږي. په تمریناتو کې چین او منګولیا هم ګډون لري.
د
درنه واریدون کنیم ساعت خبری پختو لمړی خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. په لاندې شیبو کې د تاریخ خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مهیروي سوکاله او آباد اوسئ. تر بیا هم خدای مل شي.